کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
نوریدونکو السلام علیکم نن د وګ د میاشتې ولسمه نیټه ده چې د 2018 سوي کال د سپتمبر د میاشتې له دوهمې نیټې سره سمون خوري او د نیکمرغه لوی اختر دوهمه ورځ ده چې ټولو درنو اوریدونکو ته مبارکي وایو او هیله منو چې د اختر ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیرې کړئ. ګران اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسې پر خبرونو برسیره مرکې ریپورټونه او نور په زړه پورې مطالب هم واورئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان د زیبا خادم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو اختر مو مبارک شه. دا سرالیا د پوز سرون کې ادارې ویلې دي چې په افغانستان کې د اسرالیا پوزونو ممکنه جنگي جرایم سیړي. دغه ادارې له خلکو نه غوښتي دي چې که هر څوک په دې باره کې معلومات ولري نو دوی ته د اطلاع ورکړي. د استرالیا نشراتی شرکت ای بی سی د جولای په میاشت کې رپورت ورکړی و چې د استرالیا خاصو قواوو په افغانستان کې په عملیاتو کې یو افغان هلک وژلی دی. خبرې پټ ساتلی دی. ای بی سی شرکت د استرالیا د خاصو قواوو د پټو عملیاتو په حق له د سلګونو سری اسنادو رپورت هم ورکړی و. د پاکستان د بارانی چارو وزارت ویلی دی چې ملک غواړي په افغانستان کې امن او سوله وي. دغه بیان نن د شنبه په ورځ د جمهور رئیس اشرف غنی د بیان نه یو ورځ وروسته خپور شوی دی. اشرف غنی پرون د اختر د مبارکۍ په پیغام کې په پاکستان غږ وکړ چې د سولې په پراخو مذاکرو کې برخه واخلي. د پاکستان بیانیه وایي په افغانستان کې د سولې لپاره د وخته میکانیزم جوړ شوی دی او پاکستان به د سولې د کېدو لپاره په ټولو ابتکارونو کې خپله ونډه اجرا کړي. په پاکستان کې د غیر قانوني افغان مهاجرو د نمونو د ثبتولو پروګرام پیل شوی دی. اکرام شینواری رپورت را لېږلی دی.
د افغانستان د مهاجرینو ستنیدونکو چارو وزارت د رسنیو د چارو سلاحکار حبیز احمد میاخیل امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې په پاکستان کې د قانوني اسنادو پرته د میشتو افغانانو د نوملیکنې بهیر د پاکستان د نادره ادارې لخوا په دغه هیواد کې پیل شوی چې د شپږ میاشتو په ترڅ کې به دا بهیر بشپړ شي.
د ثبت او راجستریشن لپاره د پاکستان په بیلابیلو ایالتونو کې یو ویشت مرکزونه جوړ شوي او 15 تنه د افغانستان څخه پاکستان ته استول شوي ترڅو هلته دغه پروسیس څخه نظارت وکړي او د پاکستان د نادراله ادارې سره د افغانانو د ثبت او هویت په پیژندلو کې مرسته وکړي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیونه اوري. د پاکستان پولیس ویلی دی چې دوه ټوپکوالا ونن د اختر د مانځنه وروسته د کراچۍ په ښار کې په پارلمان کې د قبایلي ګوند د وکیل په ځای د یو ماشوم په شمول دوه تنه نور وشتلي او وژلي دي. د پولیسو صاحب منصب نور محمد شاو ویل چې د پارلمان وکیل خواجه عزت الله حسن په دې حمله کې چې نن وشوه بد شو خو یو ماشوم او یو پولیس ووژل شو. شاو ویلی دی چې همدغه راز یو حمله کوونکی هم وژل شوی دی. حسن د متحده قومي ګوند غړی دی. په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې زرګونه نور خلک د اوبو له لارې او په کښتیو کې او همداشان پیاده بنګلادیش ته وراوښتي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت ادارې ویلي دي دا خلک په میانمار کې د تشدد له وجې تښتېدلي دي. د میانمار امنیتي چارواکو او د روهینګا د اقلیت قوم د وسلوالو ترمنځ په جګړو کې کلو ته د اور اچولو او د میانمار د راکین په ایالت کې د ظلمونو ملامتي دوی هر یو په یو بل اچولې ده. پاوز ویلی دی قریب 300 وطن چې اکثرا یاغیان دي په جګړو کې مړ شوی دي. د اگست د میاشتې په 15مه د جګړو د پایل رئیس تر اوسه پورې 6000 خلک بنگلاديش ته ورغلي دي. د عراق مقامات وی لک تر لګه درې حمله کوونکې په سمارا کې د بریښنا سټیشن ته ننوتی دي. په ځان پورې تړلي بمونه الوزولې دي او وطن کارګران وژلي دي او 8 تنه امنیتي مامورین زخمی کړي دي. بریج جنرال یحیا رسول ویلی دی دغه دوه حمله کوونکو د کارګرانو جامع اغوستوي او دریم کس د امنیتی قواوو یونیفورم اغوستو. تر اوسه هیڅ چا د دې حمله مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د سوریه د حکومت مخالف مبارزین وایي چې د اسلامي دولت لسګونه غړي د خپل کورنۍ سره د امریکا د بمباریو د ګواښونو باوجود اغوستي مت ورغلی دی چې د افراطیانو په لاس کې دي. د غیلاندن د شنبه په ورځ د امریکا په مشي د ائتلاف د قوی لخوا شوه دی چې ویلی دی چې اسلامی دولت په دغه سیمه کې خپل په دغه سیمه کې پیشرفت کړی دی او هغه سیمه ته ورغلی دی چې د دوی فکر کوي په کې به مسؤل وي. د ایران د پوځ لوی ډیریسټیس جنرال محمد باقری نن د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ایران په خلاف د بیرونی دښمن د حمله امکانات کم دي. د رویټر خبری آژانس د رپورت غټه کې سید سلیمان شالولی.
جنرال محمد باقری وایي چې د ځمکې لاري پر ایران باندې د پوځي حمله امکانات ځکه کم دي چې د لویدیځ نړۍ ډیر بې عقل او ناپوه مشران هم په دې حقیقت اګا دي چې پر ایران باندې حمله به ورته پر درانه قیمت تمام شي. ایران سږ کال په فروری کې بالیستیکي توغنده امتحان کو. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړ چې پر ټولو آپشنونو او لارو چارو باندې غور کوي. جنرال باقری وایي که فرض کړو د ایران په خلاف د نظامی تیری لري امکانات هم په نظر کې ونیسو، د ځمکې لاري به څوک حمله ته پاسانه زړه خنه کړي. که د جنگ په پیل کې بری هم عمومي، په آخر کې به په خپل عمل حتما خپا او ستومانه وي او جنگ به د ایران د سرحدونو پورې محدود پاتې نشي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. ډیره لږه توقع کیږي چې د کینیا ستره محکمه د اګست د اتمې نیټې انتخابات چې جمهور رئیس هورو کینیا ته ګټلی دي لغوه کړي او د نوو انتخاباتو د کېدو حکم دی وکړي. د بې سرحده ډاکترانو مرستندوی نړیوال ګروپ د لیبیا په مقاماتو غږ کړی دی چې د مهاجرو پناه غوښتونکو او سیاسي پناه غوښتونکو د یوې مخې بندي کول پای ته ورسي. دغه طبي ګروپ په لیبیا کې د توقیف خانو حالت غیر صحي او ډیر خراب بللی دی. دغه ګروپ د جمعې په ورځ بیانیه خبره کړې ده، وایي په داسې حال کې چې ملګري ملتونه په تریپولي کې د حکومت سره ډېرې مرستې کوي، په توقیف خانو کې صحي حالت یا حکومت په لوی لاس خراب کړی دی او یا یې خرابېدو ته شرایط برابر کړي دي. د یمن د سره صلیب مؤسس په دغه جنگ ځپلي ملک په پایتخت کې د صحت د خرابوالي له امله مړ شوی دی. ډاکټر محمد الکاتا ویلی دی چې عبدالله الخامسی چشپاګیا او یا کلانو د جمعې په ورځ په صنعا کې د ابن سینا په روغتون کې مړ شوی دی. یو خواته د سعودي په مشرۍ ائتلاف چې په بین المللي سطح د یمن د پیژندل شوي حکومت ملاتړ کوي په یمن بندیزونه لګولي دي، بل پلو دوه کلن داخلي جنگ په دغه ملک کې کاروبار فلش کړی دی او د ایسلند خلکو ټول پام د یو واړه اتس فشان خواته وروخت دی چې په دوبی کې لک شانتي زور نیولې ده. په 1913 کال کې، یعنی یو پیړۍ مخکې، دغه اتس فشان فعالو نه نوي کال وروسته اوس بیا فعال شوه دی. د سیمه نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
محترم اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. اوس راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته د میشتو افغانانو د نیمه لیکنې بهیر روان دی. د مده د شپږ میاشتو په موده کې به شاوخوا اوس وزر افغانانو ته په پاکستان کې په قانوني توګه د اوسېدنې موقتي کارتونه ورکړل شي. یو این ایچ سی آر وایي د دغه بهیر د پیل پر وخت 100,000 افغانان د نوم لیکنې مرکزونو ته ورغلي وو. پام وکړئ، په دې هکله د کابل څخه د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال اکرام شینواری ریپورت ده.
د افغانستان د مهاجرینو راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د قانوني اسنادو پرته د میشتو افغانانو د نوم لیکنې بهیر د اګست د میاشتې په 14 پیل شوی او د تیرې اونۍ پورې 15,000 افغانانو د دغه بهیر له لارې خپل نومونه ثبت کړي دي. د افغانستان د مهاجرینو راستنیدونکو چارو وزارت د رسنیو د چارو سلاحکار حبیب احمد میاخیل امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویل چې په پاکستان کې د قانوني اسنادو پرته د میشتو افغانانو د نوم لیکنې بهیر د پاکستان د نادره ادارې لخوا په دغه هیواد کې پیل شوی چې د شپږ میاشتو په ترڅ کې به دا بهیر بشپړ شي او تر 300,000 پورې افغانان به په پاکستان کې د اوسېدلو قانوني اسناد ترلاسه
کړي. د ثبت او راجستریشن لپاره د پاکستان په بیلابیلو ایالتونو کې یو شمېر مرکزونه جوړ شوي او 15 تنه د افغانستان څخه پاکستان ته استول شوي تر څو هلته د داسې پروسې څخه نظارت وکړي او د پاکستان د نادراله ادارې سره د افغانانو د ثبت او هویت پیژندلو کې مرسته وکړي.
په پاکستان کې د شاوخوا یو نیم میلیون افغانانو چې د مهاجرت په قانوني اسنادو په دغه هیواد کې ژوند کوي. سربیره د ملګرو ملتونو مهاجرینو د اړیکو کمیشنرۍ د وینا له مخې د 1500 څخه تر 800 پورې نور افغانان هم د اوسېدنې د اسنادو پرته دېره دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د اړیکو کمیشنرۍ UNHCR ویان نظر فرحات امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې په پاکستان کې د قانوني اسنادو پرته د میشتو افغانانو د نوملیکنې له بهیر څخه د دغه ادارې ملاتړ اعلان کړ. خو ویل چې د نوملیکنې دا بهیر د افغان حکومت او پاکستان د حکومت ترمنځ د شوې موافقې له مخې پیل شوی دی.
د آخرین سفری کې خودم شخصا داشتم
خغلی پر هادویل دا گس په دلسمه چې ما په خپل پاکستان ته کوم سفر درلود هلته می یو لومړنی مرکز ولید چې د نمونو سب د پاره پرانستل شوی وو. یو شمیر افغانان هلته ورغلی وو. کوم معلومات چې ما ترلاسه کړي له سلو زرو زیات افغانانو دغه مرکزونو ته د نمونو سب د پاره ورغلی وو. موږ د UNHCR د ادارې په توګه له دغه بهیر څخه ملاتړ کړی دی. په ډیرو برخو کې ما اسانتیاوې برابرې کړي دي. د مهاجرت نړیواله اداره IOM په دې بهیر کې ښکیله ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د اړیکو کمیشنرۍ وایي ویل چې دا نوملیکنه به دا معلومه کړي چې په پاکستان کې څومره افغانان د قانوني اسنادو پرته دېره وو. د مهاجرت د نړیوالې ادارې IOM د یو رپورټ له مخې یوازې سکل د جنوري له میاشتې راهیسې تر اوسه 3,310 د قانوني اسنادو د لرونکو افغانان له پاکستان څخه وطن ته راستانه شوي دي. په داسې حال کې چې UNHCR وایي په دغه موده کې د قانوني اسنادو لرونکي نږدې 8,000 افغانان له دغه هېواد څخه خپل وطن ته راغلي دي. تېر کال پاکستان د اګست د میاشتې چې بوروسیو کې له خپل هیواد په زور د افغانانو شړلو بهیر پیل کړ چې د کال تر پای نږدې 600 افغانان دغه هیواد څخه خپل وطن ته راستانه شوي وو. د UNHCR وایان په روان کال کې له پاکستان څخه د افغان مهاجرینو ستنېدلو د بهیر د ورو کېدو علت په دغه هیواد کې میشتو افغان مهاجرینو ته د اوسېدنې شرایطو ښه کېدل ګڼي.
یک سلسله تسهیلاتی هم بر افغانها مساعد شده، مثلا سرپناه
کاغذی پر هادویل افغانان ته یو شمېر سهولتونه هم برابر شوي دي. مثلا په پاکستان کې د دار د قانوني اسنادو پرته د افغانانو نوملیکنه د مهاجرینو لپاره د حفاظتي وضعیت خواله او همداشان یو بل اله چې خوځل شوی هغه وطن ته د سړیدونکو سره د UNHCR په نغدي برسو کې کمواله دي. UNHCR تیر کال هر سړیدونکو وګړي ته $300 امریکایي ډالر ورکول چې سکل دا پیسې $200 تر کمی شوی دي. خو خاغله پر هاد وی چې دغه عوامل په سن کې په پاکستان کې د مشتو افغانانو وضعیت تیر کال پرتله اوس نسبتا ښه دي. د UNHCR دغه چارواکي وی چې له هم روان کال پېته سرور میشت پاتې دي او کېدای شي له پاکستان څخه افغانستان ته د افغان مهاجرینو د ستنېدلو بهیر بیا ګړندی شي. او دا ځکه چې د ښاغلي پرهات په وینا پاکستان تیر کال په روسیې څلور میاشتو کې له دغه هېواد څخه تر 340,000 پورې افغانان افغانستان ته شړلي وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
اوس راځو د خبرونې یو بل رپورټ. یو افغان انجلۍ وکولای شول چې د هیروشیما د سولې په غونډه کې د نړیوال سولې په اړه خبرې وکړي او د 15 غرز د کوونکو په ډله کې راشي. د نړیوال سولې په اړه د ریحانه احمدی وړاندیزونه دا و چې د هیوادونو ترمنځ باید د باور فضا رامنځته شي، له ترورزم سره په ګډه مبارزه وشي او ځینې هیوادونه باید د ترورستي ډلو له ملاتړ څخه خلاص واخلي. لمنیازی په دې حق له کابل څخه رپورټ را لګلی دی.
ریحان احمدی په اولسم ټولګي کې زده کړې کوي. هغه د هیروشیما د نړیوال سولې په غونډه کې د نړیوال سولې او هستوي وسلو د لمنځوړلو په حق له خبرې وکړې او د 15 غوره ویناوالو په کتار کې راغله. هغه همدارنګه د سولې د سفیر لقب وګاټه. ریحان امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل تروریزم سرحدونه نه پیژني. د نړۍ په هر ګوټ کې چې کوم وګړی د دوی په خلاف رفتار وکړي وژني. ریحان د هیروشیما د نړیوال سولې په غونډه کې وړاندیز کړی چې د نړیوال سولې د ټینګښت لپاره باید پرمختللي هیوادونه له وروسته پاتو او جنګ ځپلو هیوادونو سره مرسته وکړي. د نوموړي پر وینا دولتونه کولی شي او پر بل اعتماد له نړیوال تروریزم سره په ګډه مبارزه او په ټوله نړۍ کې سوله ټینګه کړي. د نړۍ ټول هیوادونه باید له جنګ ځپلو هیوادونو لکه افغانستان، عراق، سوریه او نورو سره هر ډول مرستې وکړي. ریحانی ټینګار وکړ چې ځینې هیوادونه نه باید هستوي سلاح خپل قدرت وګڼي او د ډیرولو مخه باید ونیول شي. اغلی احمدی په یاد غونډه کې له هغه هیوادونو غوښتنه وکړه چې د تروریست ډلو له ملاتړ لاس واخلي. د هغې په وینا لري نه ده چې تروریزم په راتلونکي کې دوی هم وګواښي. له دې افغان انجلۍ مې وپوښتل چې د سولې د تعمین لپاره د ملي وحدت حکومت ته څه وړاندیزونه لري. حکومت باید تعویز له منځه یوسي. د سولې په بهیر کې د ځوانانو ونډه ډیره کړي. ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. په ښوونځیو کې د زده کړو کچه لوړه کړي او د هیوادوالو ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي. ریحانه له تروریست ډلو څخه هم غوښتنه وکړه چې انسان وژنه دې بس کړي. ریحانه تصمیم لري چې د یوې میاشتې په جریان کې د نجونو او هلکانو په ګډون یوه شبکه جوړه کړي چې نجونې او هلکان به پکې غړیتوب لري او د سولې اړوند مسایلو باندې به بحث کوي. د افغان انجلۍ هیله لري چې خپلې زده کړې پای ته ورسوي او د نجونو د تعلیم او سولې د راوستلو په برخه کې کار وکړي. د ریحانې مور زهرا له ټولو میندو او پلرونو غوښتنه کوي چې د زوی او لور په منځ کې توپیر ونه کړي او دواړو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. نورې میندې او پلرونه هم باید لکه ما غوندې خپل اولادونه زده کړو ته وهڅوي. د هیروشیما د سولې نړیواله غونډه له 2 کلونو راهیسې په کال کې یو ځل جوړیږي. د دې غونډې دوهمه دوره چې د روان میلادي کال د اګست په نیمایي کې جوړه شوې وه د امریکا، کاناډا او نورو پرمختللو هیوادونو په ګډون د 15 هیوادونو سل زده کوونکو ګډون کړی و چې په 11 او 12 ټولګي کې زده کړې کوي. افغان انجلۍ ریحانه، یو کاناډایی، یو اسپانیایی او 2 جاپاني زده کوونکي د دې غونډې په 15 غوره ګډونوالو کې راغلل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
په دې وروستیو کلونو کې د امنیت په ښه کېدو سره په خوست کې د تفریح لپاره ښه زمینه برابره شوې ده. سربیره پر دې چې د ښار په پارکونو کې ګڼه ګوڼه زیاته ده، په ځینو لرې پرتو سیمو کې هم خلکو ته د میلو او د خوښۍ د نورو پروګرامونو د جوړولو موقع په لاس ورغلې ده. پاوم کلی زموږ د همکار ابراهیم رحیمی رپورټ ده.
دا د خوستکار په یوه تفریحي پارک کې د اختر د ساتیرۍ پر مهال د ځوانانو او ماشومانو شور ماشور دی. ځینې په لویو زنګوګانو کې زنګي، ځینې سایل کوي او یو شمیر نور بیا د پارک په څنډو کې آرام ناست او تفریح کوي. محمد ایوب خان د ګربز ولسوالۍ له شخمیر څخه له خپلو ملګرو سره دغه پارک ته د ساتیرۍ او تفریح لپاره راغلی. د ملګرو یې په پارک کې په لوبو کولو د بوختو ځوانانو ننداره کوله
او موږ ډیر خوشحاله یو چې ټول یو ځای یو او دلته د ساتیرۍ لپاره او د دې خوسمیشو د یو ځای کولو لپاره او د عید مبارکۍ لپاره په دې ځای کې سره وینو او سره برې کوو او ساتیرو.
نوم مې شهید الله دی، د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. مخکې دا ډول پارکونه په خوست کې نه و، دا چې اوس جوړ شوی دی ډیر خوښ یو. بیلابیل ډول خلک راځي دلته، له قسم قسم سیمونه دلته راځي.
د خوست د مرکز کاروانسرای اوسیدونکي حاجی لاهور بیا خپل ماشومان د خوست ښار تفریحي پارک ته د لوبو کولو لپاره راوستلي وو. دی خوښ و چې امن دی او په تفریح ځایونو کې ګڼه ګوڼه ده.
مخکې لږ ډور و، ایسا زده دی وړ کې مخشل دی، خلک زړه نم لږ ژوند دی دغه پر به د وړ کې روسته چې سات کتر کو دغه پر باید چې دغه ستر وای غاړ جوړ شوی وای. دا د خلک پر ډیر کم دی، ډیر وړی کې دی، د خص خلک ډیر دی نو پوس ډیر زیات دی.
سربیره پر دې چې په مرکز کې په تفریحي پارکونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده، په دې وروستیو کلونو کې د امنیت په ښه کېدو سره په ځینې لرې پرتو سیمو کې هم خلکو ته دا موقع په لاس ورغلې چې میلې او د خوښۍ نور مراسم جوړ کړي. د خلکو په نظر د تفریح لپاره په ښارونو او اطرافي سیمو کې د اسانتیاو برابرول د نوي نسل پر راتلونکي ژوند خورا مثبت تاثیرات لري.
نومې صابرین دی، تفریحي پارکو پیدا خدا غدي چې ځوانان صرف کې راټولېږي، نیکې مشورې سره کوي. دا نیکې مشورې ډېر وخت د سولې لامل ګرځي، د ورورولۍ لامل ګرځي.
نوم یې احمد الله دی، د خوست ولایت اوس مرکز اوسیدونکی یم. بله ګټه یې دغه ده چې دلته خلک هوټل جوړوي، دکان جوړوي او د سپارلیو والا هډو والا دلته ډېره ګټه رسېږي.
خوست ولایت په تیر کې هم د ځینو پروګرامونو شاهد پاتې شوی، خو په وروستیو اخترونو کې د تفریحي پروګرامونو د زیاتېدو عمده لامل په دې ولایت کې په نسبي ډول ښه امنیتي وضعیت بلل کېږي. عام نظر دا ده چې د تفریحي ځایونو او پروګرامونو برابرول سربیره پر دې چې د ځوانانو په راتلونکي ښه تاثیرات لري، د کاروباري خلکو د اقتصادي مشکلاتو په حل کې هم مهم رول لوبوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ. محترم اوریدونکو، په ملي پوځ کې د ریفورمونو راوستل په افغانستان کې د پینټاګون د نوې ستراتیژۍ یوه مهمه برخه ده. زموږ همکار سید سلیمان شاه په دې اړه په ویرجینیا کې د افغانستان د چارو د چړونکي قمرالدین جبارخیل سره مرکه کړې ده چې اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
جوار خیل صاحب، پاکستان په ارتباط د امریکا د ملکی مشران او نظامی مشران ترمنځ په پالیسۍ کې یو څه توپیر لیدل کیږي. د سینټ کام عمومي قومندان د شمالي وزیرستان په مرکز وانه کې وو، د پاکستان ډیر تعریف ستاینې وکړه، ویل دا زموږ افغان انډیوال دی. دا تضاد ولې لیدل کیږي؟
پاچا صاحب محترم، دې کې خو شک نشته ده چې پاکستان د امریکا د متحده ایالاتو یو د ډیرو پخوانیو متحدینو څخه ده.
بله،
چې د پخواني شوروي اتحاد په لمنځه وړلو کې او هغې نه مخکې او د هغې نه وروسته همیشه پاکستان د امریکا د ماموریت ملاتړ ده په منطقه کې. بله موضوع دا ده چې ډیپلوماتیکي مسایل دي، نو دغه اصل په نظر کې نیولو سره امریکا نه غواړي چې د فتن خپل روابط قطع کړي، غواړي چې ادامه ورکړي تر څو د پاکستان په پالیسیو کې په اصطلاح تغیرات وویني. دا شک پیدا شوی چې پاکستان دو مخیزه پالیسی مخ وړاندې کوي، که چیرته دا روابط په مطلق شکل سره قطع شي، هم د ملکی مامورینو هم د نظامی مامورینو په سطح باندې دا مشکلات کېدای شي نور هم زیات شي، نو دوی د تفاهم او د خبرو له لارې غواړي چې دا ستونزې راکمې کړي په دې خاطر باندې چې روابط ساتي. اما کوم ځای پورې چې د پالیسی مسله ده، پالیسی کې خو زه فکر نه کوم چې دومره لوی تغییر وسیږي. پالیسی د امریکا حکومت یوه واحده پالیسی ده، او پالیسی خو د وایټ هاوس یا د سپینې ماڼۍ لخوا نه جوړیږي، نور دولتي ادارې تطبیقیږي.
یو ځل تاسو ویلو چې امریکایي قومندانان په دې عقیده دي که امنیتي اصلاحات ونشي د افغانستان پوځ د جنگ په ساحه کې برین شي ګټلې.
پاچا صاحب محترم، تقریبا زما مسلک هم همدغه موضوع ده.
بله،
زه د سکیورټي سیستم ریفورم یا د امنیتي ځواکونو د اصلاحاتو مسله چې منځته راځي، دلته درې اصل وجود لري. یو د امنیتي ځواکونو جوړونه ده چې د اساس نه تعداد نه جوړیږي. دوم ده د امنیتي ځواکونو بیا رغونه یا بیا جوړونه، لکه څنګه چې د افغانستان د پخوانیو امنیتي ځواکونو چې له منځه لاړو هغه بیرته جوړونه وشوه. او درېمه موضوع راځي د ریفورم یا د اصلاحاتو. په افغانستان کې د پخوانیو ځواکونو بیا رغونه تر یو حده پورې وشوه. یو تعداد پخواني با تجربه منصبدار چې هغوی ډیر کار کړی و، د سلو سال په لحاظ باندې د ډېرې مودې چې د وظیفې څخه لرې پاتې شوي وو، هغه متقاعد کړل شو، په کور کېناستل شو، اما یو تعداد بېرته راوستل شو.
بله،
دومه موضوع، یو شمېر نور تخصصي جزوتامونه هم په پولیسو کې هم په ملي اردو کې جوړ شوه، چې دا په اصطلاح نوي جزوتامونه دي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته معرفي شو. خو کله چې دغه دواړو فعالیتونو ته وګورئ، د دې فعالیتونو اصلي محور کیفیت نه و، کمیت و.
بله،
چې څنګه شمېره زیاته شي. د افغانستان د خلکو تشویش د امنیتي ځواکونو په ارتباط باندې اوس رفع شوی ده، اما د توقع څخه زیات خلک راځي اوس د امنیتي ځواکونو په لیکو کې شامل دو تقاضا کوي. اوس راځو د اصلاحاتو خبرې ته، چې د ریفورم مسله ده، کیفیت ته ضرورت لري. او هغه سه با کیفیت ریفورم چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو نه یو موثر امنیتي ځواک جوړ کړي چې تر څو دوی د افغانستان د امنیتي ستونزو ته جواب دي وسیږي.
بله،
هغه سی ریفورم تر اوسه د افغانستان په امنیتي ملي ځواکونو کې نه ده شوی. عاجل ضرورت ده چې باید دې ریفورم ته هم په ملي سطحه او هم په بین المللي سطحه باندې یو خاصه توجه وسی.
د ټرمپ د ادارې په دې نوې ستراتیژۍ کې زیات تاکید په جنگ شوی دی، د ډیپلوماسۍ لپاره دومره زیات امکانات نه دي پرېښودل شوي. ستاسو په نظر غوره لاره د متحده ایالاتو لپاره کومه لاره ده؟
د متحده ایالاتو د لپاره په افغانستان کې لکه مخکې مې چې ویلې، اول خو د افغانستان لکه څنګه دوی هم وایي، اوسنۍ تازه خبرې دي د پینټاګون چې د افغانستان د ځواکونو ظرفیتونه باید لوړ شي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو ظرفیتونه باید لوړ شي. دوم، دغه د ظرفیتونو د لوړولو پروسه په تدریج سره باید افغانستان حکومت ته وسپارل شي، یعنی د اصلاحاتو د پروسی ملکیت چې باید دغه مملکت ته یا ادارو ته وسپارل شي. دا په دې معنی چې خپل افغانان بیا کولای شي چې د خپل ضرورتونو او د خپل احتیاجاتو او د خپل امکاناتو په نظر کې نیولو سره د امنیتي ځواکونو لیکي ترتیب کې جوړ کړي، نو دا به یو دایمي د حل لار وي. چې دا یو خو د امریکا د متحده ایالاتو مالی او ځانی خساره کموي، او بل د دوی ماموریت الته به موافق او موثر وسی.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
محترم اوریدونکو، د ټیکساس د هوستن په شاوخوا کې د سیلاب اوبه مخ په کمیدو دي، او که څه هم چې باران ورېدلی دی خو روغتیایي ستونزې لا په خپل ځای دي. په حقیقت کې ځینې روغتیایي ستونزې پیدا شوې دي. د امریکا خبریالې کیرول پیرسن په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی.
سیما حیرانوونکې ده.
پنځه پر لپسې ورځې چبان د درې نیم تریلیونه اوبه په هیوستن او د ټکساس په جنوب ختیځ کې له باران نه اورېدلې وي. له الوتکو نه دغه سیمه ښکاره کیږي چې تقریبا هر شی د اوبو لاندې دی. د برېښنا مزې راولېدلې دي چې لږ تر لږه د دوه رضاکارانو کښتۍ ورسره ولګېدلې. دوی دغه مزې نه ولیدلې. یو ځوان کس چې په اوبو کې پښه کېښودله برق ونیو. هغه کور ته روان و چې د خپلې خور پیشو پیدا کړي. د ده مور جودل پاسک وویلې د خپل زوی وروستۍ خبره دا وه چې زمرم او خپل یو ملګري ته خبرداری ورکړ چې د ده پسې رانه شي. پاسک وای
help my son they couldn't resuscitate him he was in electrified water
hata adoy zama de zoy saram rastawana kra doy le margna rawana garzawala sho zakati barq shati kado virginia rajar graso aw dir nur de khabar pawre do sara samdasti le khpul koruna rawatal graso why
about 11 o'clock some little guys came and rang the doorbell and told us it was mandatory you have to leave that your house is
تقریبا یو لس بجې وي چې ځینې کسان راغلل. د دروازې زنګ یې ووهه او موږ ته وویل سمدستي خپل کور پرېږدئ چې د سیلاب د اوبو لاندې کیږي. هغو کسانو چې د شکرې ناروغي لرله او دومره وخت یې نه لره چې د انسولین په شان درمل د ځانونو سره واخلي. له نورو نه د وینې د فشار یا د کولیسترول د کنټرولولو درمل پاتې شوي وو. د ناروغۍ د کنټرول لپاره مرکزونه، محلي روغتونونه او درملتونونه مرسته کوي. ډاکټران په رضاکارانه توګه د ناروغانو سره مرسته کوي. مګر د ورځې د حرارت درجه د سانتیګراد په حساب 10 درجې ده او ډاکټر ساموئل دورویچ وای هیوستن اوس د ماشو او نورې بکتریا لپاره مساعد ځای دی. ډاکټر دورویچ د ایلونای په پوهنتون کې د ساري ناروغیو متخصص دی. وای
The public health concerns following Hurricane Harvey go way beyond the immediate flooding and rainwater. The concerns extend to mosquitoes and the diseases they carry.
له هاروی له طوفان وروسته د عامې روغتیا اندېښنې کمې شوې دي. سیلابونو او د باران اوبو اندېښنې پیدا کړې دي چې له دوی نه ماشي او نورې ناروغۍ پیدا کیږي، په خاصه توګه چې اوبه په کانټینرونو کې پاتې شي. دماغي ناروغۍ یو خطر دی. په وجاړه شوو کورونو کې چڼیاسې یو اندېښنه هم ده. دورو ویچ نو وایي هغه کسان چې د سیلاب په اوبو کې رایسار شوي وي په داسې مکروبونو اخته کیږي چې بیا د درملو په مقابل کې مقاومت پیدا کوي. په داسې حال کې چې اوبه مخ په کمېدو دي، خو په دې سره د چڼیاسو او تنفسي ستونزې زیاتېږي. د دیوالونو جلاوالی، فرنیچر او غالیو لمدواله ناروغي پیدا کوي یا حتی د مرګ سبب کیږي. د سی ډی سی او د عامې روغتیا ماموران د دغو ستونزو په غم خوړلو کې مرسته کولی شي. د چاپیریال د ژغورنې اداره به د سیلاب د اوبو نمونې امتحان کړي. دغه اداره به د څکلو پاکې اوبو او د ناپاکو اوبو مرکزونه هم امتحان کړي. مګر د ځینو هغو کسانو سره به ذهني ټکان ملګری وي چې د کورنۍ د غړو او دوستانو مرګ یې لیدلی وي، او د هغو کسانو دپاره به دا یو نه هېرېدونکی ټکان وي چې هر شی د لاسه ورکړي وي.
د سو مهم خبرونو سرخط لرو. د استرالیا د پاو سارون کې ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو ممکنه جنگي جرایم سیړي. د ادارې له خلکو غوښتي دي چې هر څوک په دې باره کې معلومات ولري، دوی ته د اطلاع ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي غواړي چې په افغانستان کې سوله او امن وي. دغه بیان نن د شنبه په ورځ جمهور رئیس اشرف غنی د بیان نه یو ورځ وروسته خپور شوی دی. اشرف غنی پرون د اختر د مبارکۍ په پیغام کې په پاکستان غږ کړی چې د سولې په پراخو مذاکرو کې برخه واخلي. د پاکستان پولیسو ویلي دي دوه ټوپکوالاو د اختر د مانځنه وروسته نن د کراچۍ په ښار کې په پارلمان کې د قبایلي ګوند د وکیل په ځای د یو ماشوم په شمول دوه تنه نور وشتلي او وژلي دي. په تیرو 24 ساعتونو کې زرګونه خلک د اوبو لارې په کښتیو کې او همداشان پیاده بنگلاديش ته ور اوختي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت ادارې ویلي دي دا خلک په میانمار کې د تشدد له وجې وتلي دي. د میانمار امنیتي چارواکي او د روهینګا د اقالیت قوم وسلوال کلو ته د اور اچولو او د میانمار د راکین په ایالت کې د ظلمونو ملامتي په یو بل باندې اچوي. د عراق مقامات ویلي دي لکه تر لږه درې حمله کوونکي په سمارا کې د برېښنا سټېشن ته ننوتي دي. په ځان پورې تړلي بمونه الوزولي، اووه تنه کارګران وژلي او اته تنه امنیتي مامورین زخمی کړي دي.
محترم اوردونکو، ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله زمونږ سنې پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. مونږ درڅخه اجازه غواړو. د خدای په امان. خوشحاله او نیکمرغه اوسئ.